پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو، خو پیل یې خبرونو کوو. عبدالحی کاکړ به وړاندې کړي.
سرټکی ټاکل شوی نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت لخوا د اعلان شوو په جمعیتو ضد مظاهرې وکړي. د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د بارانونو اټکل کړی. حماس د خبرو اترو پیلولو لپاره د اسرائیل سرتیرو او نورو یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو په اړه د امریکا وړاندیز منلی دی. او سم د خبرونو تفصیل ټاکل شوی ده چې نن به پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت لخوا د اعلان شوو نو پوځي عملیاتو ضد مظاهرې وکړي. د اعلان د غورځنګ مشر منظور پښتون تر هغې وروسته کړی چې کله د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د جون پر 22مه د اپیکس کمیټې په غونډه کې د عزمي استحکام په نامه د نو پوځي عملیاتو پیلولو فیصله وسوه. د غورځنګ د اسلام آباد څانګې یو مخکښ کامران خان پروند د مشال ریډیو سره په مرک په خبرو کې اندېښنه وښوله چې نوي عملیات په شای د پښتون سیمې له یو بل جنگ سره مخامخ کړي.
څنګه تاسو پته ده چې زموږ ملي رهبر منظور جان په ټوله نړۍ کې د احتجاج اعلان کړی دی. نو سدس احتجاج سره سم زموږ اسلام آباد تنظیم هم په اسلام آباد پریس کلب مخ کې تا احتجاج کوي. انشاءالله دا احتجاج به د عزم استحکام اپریشن خلاف وي چې دا موږ ته منظور دی.
په سواد، کورمال، کیمروت، شمالي وزیرستان او ځینو نورو سیمو کې وار لمخه د نورو پوځي عملیاتو د نوو پوځي عملیاتو ضد لاریونو نصبي. د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو د ازمي استحکام په نامه د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی. د مخالفتونو ته په پام وفاقي حکومت د جون پر 23مه په وزارتي بیان کې ویل چې دغه عملیات به هدفي او د پخواني هغو په څیر په کې په پراخ کچه جنگ نه کیږي او خلک به نه پکوره کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر نن په درې ورځني سفر پاکستان ته رسېدلی. په پاکستان کې د یونیسیار ویاند قیصر افریدی مشال لیډیو ته د فلیپو ګراندی د رسېدو تصدیق وکړ. نوموړي وویل چې هغه به له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو غږیږي. ګراندی نن لومړی د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته ځي او له هغه ځایه به اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستاني او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکي وایي چې ګراندی به په اسلام آباد کې د قبایلو او سرحدونو چارو وزیر امیر مقام سره د کډوالو په اړه خبري وکړي. د پاکستان پخوانی لنډمهاله حکومت د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ټولو بیا اسناد بهرنیانو ته چې غوڅ اکثریت افغانان دي د هغې میاشتې تر پای پورې له هیواده د وتلو امر کړی و چې ورپسې د نومبر له لومړۍ څخه د هغوی د جبري ستنولو بهیر پیل کړ چې لا هم روان دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني په وروستۍ کې د دوحې غونډې ته ویلي ول چې په 2023 کال کې پر افغانستان طالبان له واکمنېدو وروسته پاکستان ته شاوخوا 8 لک افغانان ورغلي دي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار د ویبپاڼې له مخې په پاکستان کې دا مهال 1.5 لک افغان کډوال میشت دي چې په کې یې شاوخوا 14 لک رجسټر شوي نه دي. پاکستاني او نړیوالو شرکتونو اعلان کړی چې پراتلونکو درې کلونو کې به د پاکستان د تیلو او ګیسو په څانګه کې د 50 اربو امریکایي ډالرو پانګونه کوي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس ای پی پی پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې پرون په دې اړه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې غونډه وسوه چې پکې د وفاقي وزیرانو په ګډون د تیلو او ګیسو شرکتونو چارواکو ګډون وکړ. بیان زیاتوي چې تیلو او ګیسو شرکتونو پلاوي غونډې ته وویل چې پراتلونکو درې کلونو کې به د دې هیواد په 240 ځایونو کې د تیلو او ګیسو موندلو لپاره کیندنې کوي. په دې مکه شهباز شریف د مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار په مشرۍ کې یوه کمیټه هم جوړ کړه چې هدف یې په هیواد کې د تیلو ګیسو موندلو د تګلارې لپاره وړاندیزونه برابرول دي. ای پی پی لیکي چې شهباز شریف وویل چې تیلو ګیسو د زیرمو موندل او کیندل د حکومت لومړیتوب دی، ځکه د په خبره پاکستان هر کال د تیلو او ګیسو پر واردولو اربونه ډالر خرڅوي. د طالبان حکومت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د بارانونو اټکل کړی. د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي نن به په بدخشان، نورستان، کورنل، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی ولایتونو کې نسبتاً سخت بارانونه وسی چې کچه به د اټکل له مخې د 45 او 43 ملي مترو تر منځ وي. د ادارې همداراز د سنګلونګونو په غډون د هیواد په شمېر شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي سیمو کې د سختو بادونو وړاندوینه کړې ده. په افغانستان کې په تیرو څو اونۍ کې سختو سیلابونو د هیواد نږدې نیمای وګړي زیانمن کړي دي. حماس د خبرو اترو پیلولو لپاره د اسرائیلي سرتیرو او نورو یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو په اړه د امریکا ته وړاندیز منلی دی. امریکا او اروپایي ټولنې حماس ته رګره ډله ګرځولې ده. د دې ډلې یو جګپوړي مشر د نوم نه ښودلو په شرط راټز اجانس ته ویلي چې دوی له خپلې هغې غوښتنې پر شا سوي چې اسرائیل دې د تړون ترلاسه کېدو وړاندې د مستقلې ډزبندۍ ژمنه وکړي. د ده په وینا دوی اجازه ورکړې چې د شرط پوره کېدو موجودي د خبرو اترو په لومړۍ شپه شونیزه پړاو کې حل سي. د مصر سرکاري ټلویزیون القاهره ویلي چې دغه هیواد به د غزې د ډزبندۍ د ممکنه تړون په تړاو نه حل سوو ستونزو د بحثولو د اسرائیلي او امریکایي پلاو کوربتوب کوي. البته په دې اړه د کوم مشخص وخت ذکر نه دی کړی. حماس د 2023 کال د اکتوبر پر 8 پر اسرائیلو برید وکړ چې پکې شاوخوا 1200 اسرائیلیان ووژل او 240 یې یرغمل کړل. وروسته یو شمېر یرغمل د یو جوړجاړي له لارې خوشې شول. اسرائیلو د حماس د برید په غبرګون کې په غزه ترنګ کې سختو پوځي کاروانو ته دوام ورکړی دی. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه ول عبدالحی کاکړم او د پروان خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د پاکستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر لویو ښارونو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د نوو اعلان شوو عملیاتو په خلاف احتجاج کوي.
زموږ ملي رهبر منظور جان په ټوله نړۍ کې د احتجاج اعلان کړی دی. د دې احتجاج سره سم زموږ اسلام آباد تنظیم هم په اسلام آباد پریس کلب مخ کې تا احتجاج کوي.
په اسلام آباد کې د یوې نه حکومتي ادارې رپورټ وایي یوازې 13 جون میاشت په خیبر پښتونخوا کې 21 ترهګر بدون شوي دي. د چارو شتونکو وایي د صوبې خلک بیدار شوی او د امنیت د مسلې یو پایدار حل غواړي.
خلک سوات نو نسا وزیرستان پر د یو خبره کوي چې نه په خپل علاقو کې دهشتګرد منو نه په خپل علاقو کې د امنیت اپریشن منو.
نو پاکستان ته د یون ایچ سی آر د مشر د سفر ترڅنګ د سوات پونتون د کنوکیشن غونډې حال هم درکو. هله د مشال رادیو سره اوسه. ربشو اولنې موضوع ته په خیبر پښتونخوا کې د حکومت دغه پریکړې پر ضد مظاهره روانه دي چې وايي پوز به د وسلوالو په خلاف د عزم استحکام په نوم نوي عملیات کوي. ټاکل شوی نن په پښتون ژغورنې غورځنګ د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په مختلفو ښارونو کې احتجاجي لاریونونه وکړي. غورځنګ وايي نوي عملیات به د پښتنو سیمې یو ځل بیا له تباهۍ سره مخامخ کړي. خو د پاکستان حکومت وایي چې عملیات به د پخوا په څیر پراخ نه بلکې هدفي وي. د پاکستان پوځ هم د جولای پر 15 په غونډه کې خپل نوي عملیات د هیواد سوکالۍ او ثبات لپاره ضروري وبدل. په دې اړه نورحال اسلام آباد ګوهر مسجد را کوي.
د پاکستان د نورو خارونو په شان با پښتون ژغورنه غورځنګ نن د جولای په 8 اسلام آباد کې هم احتجاجي مظاهره کوي. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پی ټی ایم یو مشر کمران خان وویل چې حکومت لخوا اعلان کړي شوی پوځي عملیات په پښتون خاوره باندې یو ځل بیا په نوي شکل کې جنگ راوستل دي.
څنګه تاسو ته پته ده چې زموږ ملي رهبر منظور جان په ټوله نړۍ کې د احتجاج اعلان کړی دی. نو احتجاج سره سم زموږ اسلام آباد تنظیم هم په اسلام آباد پریس کلب مخ کې تا احتجاج کوي. ان شاء الله دا احتجاج به د عزم استحکام اپریشن خلاف وي چې دا مستنه منظور دی. وسره د چمن چې کومه درنه د هغې په حق کې او هلته پاسپورټ او شناختي کارډ باندې تګ راتګو کاروبار د دې خلاف وي.
په دې 1300 ورځو کې خلکو د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع او رکزی او د سوات د بیلابیلو برخو په ګډون د پاکستان په نور خارونو کې هم د عزم استحکام پوځي عملیاتو پر ضد او د امن لپاره مظاهره کړې دي. په بشري حقوقو کارکونکو خوشحال خان مشال ریډیو ته وویل چې ریاست څومره پورې په پالیسۍ کې بدلون نه راولي تر څو به د پوځي عملیاتو له کبله عام اولس د بدمنۍ سره مخامخ وي.
اصل کې موږ چې پښتونخوا کې کوم اپریشن کتري دي 13-15 کالو کې چې شوی دي نو د هغه سره موږ کتري چې حالاتو کې څه خاص فرق نه دی راغلی بلکې الټا په اپریشنو کې زموږ خلک بې ځای شوی دي. اپریشنو کې نور ډېرې مسلې او مشکلات هم پیدا شوی دي او دا چې کوم مثلا آی ډی پیز والا مسله ده هغه تر اوسه پورې لا خپل پزی باندې موجود ده او روانه ده او هغه کې چې کوم خلکو نقصانات شوی دي د هغه ظالم تر اوسه پورې لا نه ده شوی. اپریشن والا خبرې خو یو طرف ته خو د اپریشن علاوه مسله د پالیسۍ ده د ریاست د پالیسۍ مسله ده. یعنی افغانستان طرف زموږه پالیسی کې خاص فرق په دې وخت کې راغله دی نه دی راغله دی ریجن کې زموږه پالیسی څه فرق راغله نه دی راغله ډومېسټک سکیورټی پالیسی او د زموږه چې کوم فورن پالیسی د ریاست هغه کې څه فرق راغله کنه دی راغله ځکه چې کوم زموږه په دې ریجن کې زموږه په دې منطقې کې چې کومه مسلې دي خصوصا پښتنو ته پښتونخوا کې نو دې کې خو د ریاستی پالیسی او ډیر غټ عمل دی
خو شړون کې عبدالله مومند وایي چې دا زلبا پوزي عملیات بدل وی خو د دې مطلب دا هم نه دی چې اولس با دستون جو سره مخامخ نه وی د زیات کړه
پیل خو چې کوم اپریشن وی په قبایلی علاقو کې په خیبر پښتونخوا کې پاغي کې د دهشتګرد تنظیمونو چې کوم ودانې ویغه په ښکارا وی او خلک چې اغي اپریشن د وژنې نکړې وکړلې اپریشن چې دغه یو ټارګټډ اپریشن دی اغه انټيليجنس بیس اپریشن به پاغي کې با انټيليجنس ایجنسی نه او سکیورټی فورسز دې خفیا معلوماتو بنیاد باندې اپریشن به کوي دی وخت کې چې کوم څنګه مخې تداغه دا چې دی اپریشن ته نه د عوامو سپورت حاصل دی او نه د سیاسي ګوندونو سپورت هغه رنګ حاصل دی او یو بدګماني دی د سکیورټی ادارو او د عوامو په منځ کې دا غي مدنیادی وجه ده چې مخ کې فوج کوم اپریشن کړی دی پاغي کې د وسه پورې د سیسه غټ راګر چې دی غنه دی وجل شوی چې هغه منی خلکو یو امید خوده لیدې چې را دا د فوج دا اپریشن جدي دا د دوی د امن لپاره دی
یا ته د وی چې پاکستان حکومت او پوز مشرانو د ترهګرۍ پر ضد د پوزي عملیاتو ازم استقام پنوم د پیل کولو پریکړه کړې ده د جون په 15مه د وزیر اعظم دفتر څخه یو خبره شوې خبر پاڼه کې لیکلی ول چې اپریشن ازم استقام د جمعنې لمخې با دا هر ډول نوی او منظم وسلوال عملیاتو پر ځای دا استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات ګړندی کول کیږي خو دا هم د یادونه وردا چې د پاکستان بیلابیل اپوزیشن ګوندونو په دې پوځي عملیاتو باندې نیوکې کړې دي ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو یوې نه حکومتي څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس ویلي چې د جون په میاشت کې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې بریدونو د پخوا په شان دوام درلود خو دا اداره زیاتوي چې نوې رجحان دا دی چې حملې د خیبر پښتونخوا یو شمېر نویو سیمو ته هم غځېدلې دي د رپورټ تر مخه د جون په میاشت کې د صوبې په 9 ضلعو کې حملې شوې وې رپورټ دا راځوي چې یوازې په جون کې په پاکستان کې ترهګرۍ ویش پیښې شوې چې یویش یې په خیبر پښتونخوا او شپږ یې په بلوچستان کې وي تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورټ کې ورو
په اسلام آباد کې د سولې مطالعاتو ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز لخوا په جاری شوی رپورټ کې ویل شوی چې په جون میاشت کې په پاکستان کې د بدمنۍ خواوشا ویشت پیښې ثبت کړي چې په دې کې یو ویشت په خیبر پښتونخوا او شپږ په بلوچستان کې رامنځته شوی دا رپورټ لیکي چې په یوه میاشت کې د خیبر پښتونخوا په 9 ضلعو کې د بدمنۍ پرله پسې پیښې رامنځته کېدل ښایي دې صوبې کې ترهګري په زیاتې دوه دا رپورت لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو تر ټولو لوی هدف امنیتي ځواکونه وو او د سره بیا تعلیمي ادارې یعنی په خاصه توګه د جنکو سکولونه پولیو ضد کمپین کارکونکي قبایلي او سیاسي ګوندونو مشران هم په نخه کړي پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل میاشتنۍ جایزه کې لیکلي چې په 13 جون میاشت کې ناقانونه تحریک طالبان پاکستان او د طالبانو زنې زید لو په خیبر پختونخوا کې د یوشت حملو ذمہواری اخیستې ده او په خیبر پختونخوا کې شو د حملو کې لکثر لگا 28 کسان وژل شوی چې نو لس پکې د امنیتی ځواکونو او قانون نافذ کونکو ادارو کسان وو همدارنګ په بلوچستان کې بیا ټول شپږ بریدونه تر سره شوی په دې کې د امنیتی ځواکونو مجرمینو او قانون نافذ کونکو ادارو څلور کسان وژل شوي او څوارلس پکې جوبل شوي دي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر عرفان اشرف مشال ریډیو ته وایي چې کله په 2020 کې په افغانستان طالبان واکمن شول او بیا د یوې لوزنامې لاندې پاکستانی طالبان خپلو سیمو ته راوستل شول، نو دا حالات ورسره نور هم خراب شول.
کله په افغانستان کې طالبان راغلي دي هغه نه پس بلوچستان کې هم حالات خراب شوي، خو خاص کر بیا خیبر پختونخوا کې د امنیت پیښې ډېرې زیاتې شوي دي. د هغه وجوهات خو ډېر څه کېدای شي، خو خاص کر د عمران خان په دور کې هغه طالبان پاکستان ته بیا راوستل او پاکستان سره د هغه واضح حکمت عملی نشته. دا چې هغه خلک څه کوم دي، چا راوستو، ولې راوستو، یا څه چا راوستو، به د هغې مخنیوی څنګه وکړل شي، یا هغه څنګه څه کوم دا د قانون د لاندې، یا څه کوم دا د فوج خپل څه کوم پروټوکول دي هغه د لاندې هغې ذمهداري د هغې ته ورکړي، او هغې باندې څه مقدمه وچلی څه، ولې په ملک کې د ترخګري څه اوس یو ځل بیا زیاتېږي. دا د هغه واقعاتو د وجې نه
عرفان اشرف زیاتوی چې ریاست اوس یو وار بیا د عزم استحکام په نوم د وسلوالو پر ضد عملیاتو ترسره کولو اعلان کړی، خو بیا ولس د عملیاتو سره مخالفت ښودلی، نو په داسې صورت حال کې اوس اندازه نه لګي چې پوځ به څه پریکړه کوي چې دا حالات سنبال کړي.
یو طرف ته ویل شي د آپریشن به کیږي، بل طرف ته خلک سکوم دي هغه سوات نونسه وزیرستان پر دایوا خبره کوي چې نه په خپل علاقو کې دهشتګرد منو، نه په خپل علاقو کې د ریاست څکم داغه حل زل منو یا امنیت اپریشن منو. د دې مطلب دا ده چې ریاست سره اوس کومه لاره پاتې ده هغه خو موږ ته هغه څه پته نه لګي څوک ریاست څه فیصله کوي. خدا په خیبر کې هلته د جرنلسټ خلیل جبران مرګ نه پس او د دې بیا په باجوړ کې دلته کې څکم حضرت الله دا هغه سینیټر د هغه مرګ نه پس د هغې ذمېداري هم چا نه ده قبوله کړي. نو دا اپریشن طرف ته داسې لاګي لکه معاملات څوک نه څوک بیایي، دا څوک بیایي د باندې خو پکار ده سیاسي خلک او د دې تحقیقات وشي.
د سولې مطالعاتو ادارې د رپورټ له مخې په 13 جون میاشت کې امنیتي ځواکونو ترګرۍ ضد ادارو د وسلوالو پر ضد لږ تر لږه 15 عملیات ترسره کړي، او په دې کې خواوشا 18 وسلوالو وژلو ادعا کړي. د پاکستان پوځ په بیا بیا ویلي چې دوی په خیبر پختونخوا او د ملک په نورو برخو کې د امنیت په خاطر عملیات کوي، او په دې تازه عملیاتو کې به څوک له خپلو کورونو نه بې کوره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان مشر نن پاکستان ته تللی دی. ټاکل شوی فلیپو ګراندی به په دې درې ورځني سفر کې له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړي. د یو این ایچ سی آر چارواکي وایي چې ګراندی نن پېښور ته ځي او بیا به اسلام آباد ته هم سفر کوي. د پاکستان حکومت پروسه کال د امنیتي اندېښنو له کبله په جبري توګه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنولو بهیر پیل کړی او چې لا هم دوام لري. په دې هیواد کې میشت اسناد لرونکي افغان کډوال وایي چې دوی ستونزې زیاتې شوې دي. په دې اړه طاهر خان نور معلومات راکوي.
کې د ملګرو ملتونو د کډوالو مشر هغه د خپل سفر په اولنې مرحله کې پېښور ته رسیدلی دی، او په پېښور کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این سی آر یو چارواکي مشاد ریډیو ته دا تایید کړه چې تصدیق یې وکړ چې هغه نن سهار پاکستان ته رسیدلی دی او پیښور ته رسیدلی، ځکه چې د کوم د نن ورځې پروګرام دی د درې ورځني سفر، هغه به د پیښور کې تیری او په پیښور کې د هلته چې کوم افغان کمشنر دی عباس خان دی هغه سره لیدل دي. دې نه علاوه د هغه په چې کوم افغان مهاجرین دي د هغې سره هم نن دغه یو پلاوی سره په پیښور کې لیدل دي. د یو مرکز سفر دوره به هم کوي، هلته هم ورځي او داسې احتمال شته چې د غرمې میلمستیا د پاکستان د ریاستونو سرحدونو چې کوم وزیر دی امیر مقام د هغه په کور کې وي، ځکه چې پاکستان کې د کډوالو موضوعات او مسلې چې دي دا د دغه وزارت سره تړلي دي. نو نن په خبر کې د مټول درست تیری سبا یعنی د ګل او بیا دوه نه ورځ درې ورځ سفر کې به دوه ورځې دغه په اسلام آباد کې او بنیادی
موضوع ما پښتنه کوله تارخان سیب چې د دې ضرورت ولې پیښ شو چې دومره لوړ پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان غو پاکستان ته ځي او بیا درې ورځې تیری
د پاکستان چې کوم دلته د مهاجرینو چې کوم یو کمشنریټ ته راغې مشر عباس خان مشال لري او ته ویلی وو چې د دې په بلنه باندې د سفر کوي پاکستان ته د یو ان سی آر مشر او بنیادی یو خدای افغان کډوالو سندره په خپل یو ان سی آر وړي په غیبان خبر وکي. او دویم مهمه موضوع د پاکستان چې کوم پالیسی تیر کال اکتوبر کې هغه وخت کې چې کوم بوري حکومت او لنډمهالي حکومت د هغې لخوا چې کومه پالیسي اعلان شوې وه چې پاکستان بې اسناد د مهاجرین یا دي د هغې د وستلو او سره هغه وخت کې دا هم اعلان شوی وو چې کوم په دویمه مرحله کې به چا سره چې افغان سیټیزن کارډ وي یعنی افغان تابعیت لري او پاکستان کې ژوند کوي چې ویل کېږي شاوخوا اته لکه دي. نو د هغې د وستو خبره شوې په دویمه مرحله کې، بیا په درېمه مرحله کې د پی او آر کارډ نو دغه پالیسي باندې تنقید هم شوی د یو ان سی آر لخوا. او بیا خو وروستو عباس خان وویل مشال د ډیو ته چې دا د افغان سیټیزن کارډ چې سره دی د دې د وستو څخه پریکړه نه شوی. نو بهرحال دا چې کومه پالیسي را په دې باندې یو ان سی آر هم خپه او د طالبان حکومت په افغانستان کې هغې هم پیو دا هم پاکستان سره زمونږ دا معلومات دي د مشال ریډیو چې پاکستان د مهاجرینو په اړه باندې یو پلان لري. هغه پلان چې راتلونکي کې څه پکار دي هغه پلان هم دي سره دي جزئیات خو نه دي شریک شوی، لیکن په یو پلان باندې خبره کوي. اوس پاکستان دا وایي چې راتلونکي مرحله کې هر کله وي یعنی ابا د افغانستان د ملګرو ملتونو د یونیسیار او دغه رنګ د ټولو انډیوالانو شراکت دارو سټیک هولډر چې وته دی وي داغي په مشوره باندې وکړي. خو بهرحال په دغه پالیسي باندې هم په دې کې باس دی.
اسلام آباد کې زمون خبريال طاهر خانو چې پاکستان ته د یونیسیار د مشر د درې ورځې سفر په اړه عبدالحی کاکړ ته معلومات ورکول.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو د اردوونکو د ډېر اسماعیل خان د شیخ بدین سیمه اوسیدونکو وای نام نه یو د پاخه سړک نه لرلو لوجه ستونزې زیاتې شوې دي. دوی په خبره حکومت تیر کال د سیمه پولیس تانه ختم کړي چې لکه بلې دوی په خبره حالت امنیتی وضعیت لا پسې خراب شوی دی. په کمی سملې کې د اسماعیل خان یو استاد بیا ډاټ خي چې پر سړک په ژر کار پیل شي او د امنیتی مسلو په اړه به هم لاړوندې ادارو سره خبرې وکړي. اشتیاق مسید حال راکوي.
د ډیرا اسماعیل خان شیخ بدین او سیدین کی ویایي چې د سیمه امن حالات خرابېدو د شیخ بدین غره سرتا د خطلې د پورا پوخه سړک باندې د چار باندې دو په وجه یې د سیمه او سیدین کی ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړای دی. د شیخ بدین سیمه یو مشر سید اسد حسین شاه مشال ریډیو ته په دغه براکشه ویایي
شیخ بدین چې تقریبا 2020 پورې حالات ښه و، 22 پورې گزاره و. اوس موجوده حالات ډېر زیات خراب دي. کله نن 2023 نه چې پولیس سټېشن درېسل، نو هغه نه بعد اوس دلته بدامني ډېره زیاته ده. نو دغه سیاو ته ډېره مسله ده، د امن نشته. ما خپله دا ریکویسټ ده ټولو سیاو ته چې تر شوره پورې شیخ بدین چې بیا پولیس سټېشن نه وي قائم شوی، دلته امن نه وي جوړ شوی، تر پورې چې سیا نه راځي، ځکه چې موږ چې قسم تعاون دوسره نشو کولای.
سید اسد حسین شاہ غوښتنه کوي چې حکومت دا په سیمه کې د تونې بحال کول سره د سړک نیمګړی چار پیرا کول د پورا د زر بیړواندی ګامونه پورته کی.
دا خود ټانک دی خان دی بنو دغه مکانی کسان دی پردا یو ون ډے پکنیک ډیر خوشلا جای و. خود غریبان ته اوس دا مسلې دی، پہلا مسلې دی امن ولا ډیر زیاته ده، او دوم نمبر چې روډ ولا ډیر مسله ده. روډ مورال تیزونه اونچ شیخ بدین پوری مکمل طور پر دا ملاقات چا روډ ده برانو چې اوس حالات هم ډیر خراب دی.
مشال ریڈیو چې د شیخ بدین سیمه اوسیدین کې غوښتنې د ډیر اسماعیل خان نه د قومي اسمبلی نمائنده فیصل امین مخې تکشه شوې، هغه په ځواب کې وویل
دلتا تقریبا 3 بلین پروجیکٹ پی ٹی آئی دا تیر گورنمنٹ کے شروع شوا او کہ کافی کاروم شوا دا روڈ باندم کافی کار شوا دا پاس وے ٹورسٹ دا گا ڈیولپمنٹ دے پاروم کے پروجیکٹ انکلوڈڈ دا جے کلا مون گورنمنٹ ختم شو پی ٹی ایم حکومت بالکل کار پہ بند کو کنٹریکٹر سے مطلب زیرو پیمنٹ کولو نو دا بجٹ کے مون بیا ریلیز وغیرہ ورتا اوڑا این ایل سی دے کنٹریکٹر دا نو انشاءاللہ امید دا چے مول بلا نیکسٹ 6-8 منتھس کے روڈ کافی کار دا کو ایٹ لیسٹ اگر ٹریک ورک دا سائیڈ نہ اپن یا دے چکم سی پیکلا سائیڈ نہ روڈ دا ور سارا ور سارا چکم ملتا ہیریٹیج بلڈنگ نہ دی ڈاک بنگلہ دا تے ہوم ریسٹوریشن باندې کار شروع کر لگی ائی بد قسمتی بوا تا ہے دا ساؤتھ علاقے یو گٹ پروجیکٹ نو دو کالا دو نیم کالا اس بے توجہ دا وجہ ہو گئی دیشو ورنہ تر وسا بدا کمپلیٹ ہو.
دے مشال ریڈیو فیس بک پیج بنے دے پیزو سیمے اسے دن کی عارف اللہ مروت دے حکومت نا غوښتنا کړی دو چې دے شیخ بدین سیمے تا دے خپل حق ورسول دے پورا دا زر بیڑواندی گامونا پورتا کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو ویڈیو گانے پر یوٹیوب وګورئ. زبوک بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحی او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زبوک پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
پرون په سواد پوهنتون کې په یو غونډه کې بریالی زده کوونکو ته د فراغت اسناد ورکړل شول. د دې کانوکیشن غونډې مشر ملمد خیبر پوهنتون گورنر فیصل کریم کندیو هغه وویل دته سرکاري پوهنتون د مالی مشکلات و ادراک شته، خو زیاته کړه چې په هغه اړه د پاکستان له وزیر اعظم سره خبرې کړې دي. د موضوع تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سواد پوهنتون دریم کانوکیشن چې پکې بیلابیلو شعبو 125 زده کوونکو ته ډیګرانی او میډلې ورکړل شوې، د سوره کې ګڼ شمېر د بیلابیلو تعلیمي ادارو مشرانو زده کوونکو او د هغوی مشرانو ګډون وکړو. د سوره په مهال د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر حسن شیر میلمنو ته هرکلی وی او د پوهنتون په اړه تفصیلي وینا وکړه او ستونزې هم په ډاګه کړې. د ستوري مشر میلما د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی خپل وینا کې ویل چې د قام په پرمختګ کې زده کړې ډېر مهم کردار ادا کوي. افسوس سره وایم چې زیاتره پوهنتونونه د مالی او انتظامی بحران سره مخ دي، چې زما په خیال ډېر د تشویش عمل دی. تعلیمي مشرانو ته سوچ پکار دی چې دا ولې د مسلو سره مخ دي. ما په خپله په اوله کې د پاکستان وزیر اعظم سره دغه ستونزه پورته کړې او وزیر اعظم راته باور راکړی چې د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو د کال بجټ بورته زیاتوي. کنکشن کې وستا گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کندی هغه زده کوونکو ته په رسمي توګه ډیګرانی او میډل ورکړي کوم چې 13 کلونو کې کامیاب شوی ول. د دې کې بعض زده کوونکو مشال ریډیو ته وویل
کوم زمانه هم نه زبر ده
د سوات پوهنتون کال 2010 کې هغه وخت اعلان شو کله چې سیمه کې وسلوالو هلې ځلې شروع کړې وې او دې سیمه کې وسلوالو د خلکو په چندو مذهبي سنټر جوړولو اعلان کړی و. سوات پوهنتون کې دا وخت تر 150 نه زیات بېلابېلو شعبو کې 800 نه زیات زده کوونکي زده کړې کوي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه به له عبدالحی کاکړه واورو.
ټاکل شوی چې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د حکومت لخوا د اعلان شوو نویو پوځي عملیاتو ضد مظاهرې وکړي. دا اعلان د غورځنګ مشر منظور پښتین تر هغې وروسته کړی و چې کله د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د جون پر 22 نېټه د اپیکس کمیټې په غونډه کې د عزمي استحکام په نامه د نویو پوځي عملیاتو پیلولو فیصله وکړه. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر په درې ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی. په پاکستان کې د یونیسیار ویان کیسر افریدی مشال ریډیو ته د فلیپو ګراندی د نن رسیدو تصدیق وکړ. پاکستاني یو نړیوالو شرکتونو اعلان کړی چې په راتلونکو درې کلونو کې به د پاکستان د تیلو او ګیسو په څانګه کې د 50 امریکایي ډالرو پانګونه کوي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی پی پی په خپله ویبپاڼه لیکلي چې پرون په دې اړه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ غونډه وشوه چې پکې د وفاقي وزیران په ګډون د تیلو او ګیسو شرکتونو چارواکو ګډون وکړي. بیان زیاتوي د تیلو او ګیسو شرکتونو پلاوي غونډې ته چې په راتلونکو درې کلونو کې به د دې هېواد په 240 ځایونو کې د تیلو او ګیسو موندلو لپاره کیندنې کوي. د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د بارانونو اټکل کړی. د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي نن به په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او غزنی ولایتونو کې نسبتا سخت بارانونه وسی چې کچه باید اټکل لمه کې د 45 او 1.5 ملي مترو ترمنځ وي. حماس د خبرو اترو پیلولو لپاره د اسرایلي سرتیرو او نورو یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو په اړه د امریکا وړاندیز منلی دی. امریکا او اروپایي ټولنې حماس سره ګډه ډله ګرځولې ده. د دې ډلې یو جګپوړي مشر د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز اجانس ته ویلي چې دوی له خپلې هغې غوښتنې پر شا شوي چې اسرایل دی د تړون ترلاسه کېدو وړاندې د مستقلې ډزبندۍ ژمنه وکړي. د دې پورې دوی اجازه ورکړي چې د شرط پوره کېدو موضوع دي د خبرو اترو په لومړي شپږونیزه پړاو کې حل شي.
مشال ریډیو لن خبرونه ول عبدالحی کاکړم اوریدل سپرا شو. بلې موضوع ته د برتانیا نوی وزیر اعظم رواندا ته د کډوالو د بیرته لیږلو طرحه لغوه کړې ده. دا غه طرحه وشل مخې به دا غي واد کډوال برتانیا ته رسیدو سره سم استنول کېدل. په دې ترڅ کې د افغانانو په ګډون ګڼ کډوال رواندا ته د استول کېدل خطر سره مخامخ ول. دا چې برتانیا ته تللی نوی افغان کډوال دا غي واد د وزیر اعظم د پریکړې په اړه څوایي دا به د احمد تکل په رپورت کې وورو.
د برتانیا نوی صدر اعظم کایر سٹارمر د صدر اعظم په توګه د کار په لومړی ورځ له برتانیا څخه افریقایي هیواد رواندا ته د ناقانونه کډوالو د ایستلو طرحه لغوه کړه. د برتانیا په کارګر ګوند کې سرچینو ټلګراف ورځپاڼې ته ویلي دي چې د شوي ژمنې له مخې که دا ګوند انتخابات وګټي نو له برتانیا څخه د ناقانونه کډوالو د ایستلو طرحه عملا مړه شوې ده. په لندن کې ډیره د افغانستان د پرزیدلي جمهوری نظام په خوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج وایي چې د نوی صدر اعظم دا اقدام تر اوسه د یوې ژمنې په حد کې دی خو کېدای شي چې عملی شي.
د ژمنه کړې په کمپاین کې چې کډوال په انګلستان کې دوی دغه بهیر چې باید دوی رواندا ته لیږلی وای دا ژمنه وکړه چې زه دا نه لیږم. خو دا د ژمنه د پروسیجر لري چې پارلمان ته ځي دواړه مجلسونه یا جرګې به دا پاسي چې بیا به نو دی پلی کولو مرحلې ته ځي. په دې وادو کې چې معمولا په کمپاین کې څو ژمنه کوي هغه بیا کوي ځواستري او تغییرات او اصلاحات راولي.
ډیر افغان کډوال چې له سختو لارو یې ځانونه برتانیا ته رسولي دي او له هم د خپلو دوسیو نتیجې ته سترګې په لاره دي د ښاغلي سٹارمر د پریکړې هرکلی کوي. جنرال محمود سمیم د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د کندوز د ملي امنیت رئیس له همدې ډلې کډوالو دی.
هغه افغانان چې په برطانیه کې ژوند کوي خپل د اسنادو منتظر دي او کوم فامیلونه چې تینه جلا دي په افغانستان کې پاتې دي د حکومت څخه مدا تقاضا ده چې خپل وادي پر ځای کې کوم وادي چې دوی په انتخابات کې کړی وي هغه وادي ټوله پر ځای کې او د افغانان کوم منتظر سوي دي په دې پخواني حکومت کې منتظر سوي دي نو دوی سره همکاري او مرسته وکړي.
د ټلګراف راسپانې د راپور له مخې کایر سټارمر په خپل انتخاباتي مناظره کې هم افغانستان ته د غیر قانوني افغان کډوالو د ستنولو احتمال رد کړی و. له برتانیا څخه د ناقانونه کډوالو د ایستلو طرحه لومړی د محافظه کار ګوند صدر اعظم بوریس جانسن وړاندې کړې وه او وروسته بیا د لیز ټروس او ورپسې د ریشی سناک حکومتونو هم ټینګار پرې کاوه. د وروستیو رسمي ارقامو له مخې د روان کال د مارچ میاشتې تر پایه په برتانیا کې شاوخوا 1,00,000 ناقانونه کډوال د خپلو اړوندو دوسیو یا کیسونو په اړه لومړنیو پریکړو ته سترګې په لاره دي. تمه ده چې د دې کډوالو مسله به د برتانیا د نوي حکومت په لومړیتوبونو کې وي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال رادیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د ننګرهار په تورخم کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکو او پخوانی باچا امان الله خان پر عکس لګول شوی تور رنگ پاک کړی دی. د تورخم اوسیدونکو دا کوي چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو د امان الله خان عکس ورتور کړی او د طالبانو حکومت ویاند او د ننګرهار ولایت سیمه ییزو طالب چارواکو په دې اړه د مشال رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت مرستیال پر خپله ټویټر پاڼه د هغه کار دفاع کړې ده. تفصیل اکرام الله اکرام راکوي.
وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې په تورخم کې د افغانستان د پخواني او خپلواکۍ ګټونکي پاچا امان الله خان او د عدم تشدد د فلسفې د مخکښ خان عبدالغفار خان د عکسونو د تورولو په وړاندې توند غبرګونونه وښودل شول، تېره ورځ یو شمېر ځوانانو د پاچا امان الله خان له عکسه تور رنګ پاک کړ. په ټولنیزو رسنیو په یو ویډیو کې دوه ځوانان ښودل کېږي چې د نوموړي له عکسه تور رنګ د ټوکر په وسیله پاکوي. د تورخم خارګوټي یو شمېر اوسیدونکي ادا کوي چې دا کار د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د کار کوونکو دی، خو د امنیتي ستونزو له امله یې په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ننګرهار یو اوسیدونکي چې دا هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
تورخم خارګوټي کې طالبانو چې کم کار کړی دی د غازی امان الله خان او د باچا خان په عکس تور رنگ ته پولی دی، دا یې ښه کار نه ده کړی، ځکه چې غازی امان الله خان دغه وطن آزاد کړی دی، د خلکو زړونو کې ځای لري، مینه لري، او باچا خان ټول عمر د پښتنو یووالي لپاره غږ اوچت کړی دی.
د ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبونو له دې وړاندې په جلال آباد ښار کې هم ورته کړنې ترسره کړي او د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا تر څنګ د ګڼو نورو افغان پوهانو او لیکوالانو انځورونه له عمومي واټونو ایسته کړي دي. د جلال آباد یو شمېر نورو ښاریانو هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د دې ښار په ځینو واټونو کې د کرکټ د ملي لوبغاړو له زړول شویو انځورونو سره هم ورته عمل شوی. خو په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو او یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو هم دا کړنه ناغندلې. پخوانی ډیپلوماټ او مخکې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس په خپل ټویټر لیکلی چې د سترو شخصیتونو سپکول د خپلو ځانونو سپکول دی او د ولس ترمنځ د خپل حیثیت د لا بایللو پرته بله هیڅ ګټه نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
شاه غازی امان الله خان او باچا خان د افغان تاریخ هغه دوه ستر شخصیتونه دي چې په لر او بر وطن کې دواړو ته ډیر زیات احترام لري افغانان. دا دواړه داس شخصیتونه دي چې د افغان تاریخ کې د دوی حیثیت منل شوی دی، په افغان ټولنه کې د افغان ولس ترمنځ د دوی حیثیت ثابت دی، په دې کې کوم سوال نشته. څوک که د دوی شخصیت باندې وار کوي یا سپکاوی او تکي هغه خپل سپکیږي، او بل دا دی چې د ولس ترمنځ به د دوی په وړاندې نفرت لا زیاتیږي.
د تیر جمهوری حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم په خپل ایکس پاڼه دا کړنه غندلې او دای د افغان ولس پیژندنې او تاریخ ته سپکاوی بللې. د سیاسي مسایلو پو او لیکوال افراسیاب خټک بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا کار چې د هر چا وی دوی خپل مخونه تور کړي.
دا خو پښتونولۍ نه انکار کول دي، خپل شناخت هم هویت نه. بیا تر خمس را نږدې دا څوک خوشحاله وي؟
د طالبانو د حکومت ویان زیب الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا د طالبانو د دغه کړنې ننګه کړي. نوموړي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې خبره د باچا خان او امان الله خان نه ده، بلکې په ټکو یې د مجسمې ده. خو د تورخم ښاروالۍ د پخوانیو مسؤلینو په خبره چې دا مجسمې نه بلکې د تیږو په وسیله په لاس جوړ شوي عکسونه و چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ د یوې مېرمنې په لاس جوړ شوي وو. امان الله خان په 1919 کال د انګریزانو او افغانانو ترمنځ د درېمې جګړې ګټونکی پاچا و چې په پایله کې د افغانستان سیاسي خپلواکي بیرته ترلاسه کړه او افغانانو نوموړي ته د غازي لقب ورکړ. خان عبدالغفار خان چې په فخر افغان هم مشهور و، بیا د عدم تشدد فلسفي یو مخکښ و. دوی دواړه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې خښ دي او دا چې د خلکو ترمنځ ډېر محبوبیت لري، نو عکسونه او انځورونه یې د افغانستان د اکثرو ولایتونو په ډېرو برخو کې د تیر جمهوري نظام په ملاتړ او هم په شخصي ډول جوړ شوي دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د نړۍ لس هیوادونه چې پکې پاکستان او افغانستان هم شامل دي، د موسمي بدلون له وجې زیات اغیزمن شوي دي. د پاکستان د نورو برخو په څیر په خیبر پختونخوا کې هم د موسمي بدلون له وجې خلک په بېلابېلو ناروغیو وخته کېږي. روغتیا پالان وایي دا ناروغۍ تر ډېره ماشومانو یا هم د زاړه عمر لرونکو کسانو یا بوډاګانو ته لګي. دا چې د موسمي بدلون له وجې خپرېدونکې ناروغۍ کمې کمې دي او خلک ترې ځان څنګه بچ ساتلی شي، دا به د اسماګل په دې رپورټ کې وورو.
پاکستان له موسمي بدلون ځپلي شوي لس هیوادونو کې شامل دي. دغه څرګندونه د موسمي بدلون په لړ کې کارکوونکي ګلوبل کلایمټ ریسک انډیکس کې ښودلې شوې. د دوی لخوا په کال 2022 کې ترسره شوې سروې له مخې موسمي بدلون له وجې د سا، زړه او سرمنې د بيماري په شمول یو شمېر رنځونه خپرېږي. د هیواد د نورو صوبو په شمول خیبر پختونخوا کې د موسمي بدلون له وجې ناروغۍ زیاتې شوې او په خاصه توګه ماشومان او د ډېرو مرخلو کې زیات ښکار کېږي. د نوخار اوسیدونکې 38 کلنه مهرین چې د څلورو بچو مور ده، مشال ریډیو ته ویل چې د تیرو دوه درېو کلونو راهیسې یې بچی زیات نه جوړه کېږي.
خیال هم ډېر ساتو، کله هیټه خرابوي، کله پیزه یا کله سینه خرابوي. په ماشومانو موږ نه پوهېږو، ډاکټر لیمبو زو خمشي دوباره ډېر زر زر نه جوړه کېږي. په پته نه پوهېږو چې دا څه وجه ده.
دا چې د موسمي بدلون سره د انسان په صحت څه اغېز پرېوځي په اړه یې پیښور کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون ډاکټر اظهار الله مشال ریډیو ته ویل د موسمي بدلون خپل سری کوم چې د سیلابونو او طوفانونو په صورت کې مخې ته راځي او هم دغه وجه ده چې د اوبو او هوا د لارې جراثیم خپریږي او د مختلفو ناروغو سبب جوړ شي.
موسمی تبدیلیانو کې ټمپریچر یعنی حرارت زیاتېدل، دغه شان په موسمی تبدیلی کې د سیلابونو راتلل یا د زیات بارانونو راتلل هم شامل دي. ماشومان داری چې هغه د زیات حرارت په وجود کې کې او دس او د دې ماشومانو په جسم باندې دغه شکل کې اثرات غورځولی شي، اوبو کمی راتلی شي. نو خاص کر هغه ماشومان چې کم سکولونو ته ځي، نو سکولونو کې هغو ته اوبه ورکول یا د هغو دپاره د اوبو انتظام کول یا د هغو دپاره داسې کمرو بندوبست کول چې کم پاغي کې ټمپریچر ټیکی، دغه شان زیات عمر خلک چې کم دی دغه په وجود باندې منفی اثرات چې کم دی هغه کې دی شي پای کوم ڈی ہائیڈریشن شامل لے یعنی دغه په وجود کې د اوبو کمی راځي.
اظهار الله ډاکټر دا هم ویل د زیات ګرمۍ یا بارانونو په وخت ناروغۍ په صورت کې په وخت متعلقه ډاکټر لا باید چې تګوشي نو په وخت به د رنځ تشخیص او علاج ممکن شي.
کم خلق بهر اوزی نو اغو زیات مشروبات یا ڈیسیزن استعمال کئ کمزے کی کار روزگار کئ پکار چاغ خپل دسی او سوری پزے کی وکی یا زیات ٹائم چ کم دے اغه نور تنه تیری دغه شان کاغو ته پته ولگی چ دغه په وجود باندې اثر کیگی اغه ته تبرات ل شروع شو اغه باندې الٹے لگی دل شروع شو وہ نزدې چ کم ہسپتال لے زر تر زر دغه سره رابطہ کولے شي.
دا صحت چارو ماہرونو په خبره چې د بجلی او تودوخې ډیره پرخه سکرو تیلو او په گیسونو چلیږي کم چې په هوا کې د آلودګۍ خپرولو یو وجه ده نو باید چې په زیاته شمیره کې ونې بوټي نال کړل شي او هم په دغه سبب کېدی شي چې موسمي بدلون کې په انساني صحت پریوتون کې منفی اثر کې کمی وشي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اوریدونکو نن سبا د لویانو تر څنګ ماشومان هم د موبایل ټلیفون زیات استعمال کوي. ډاکټران وایي د فون د ټلیفون زیات استعمال د ماشومانو پر صحت منفی اغیز کوي. په خیبر پښتونخوا کې ځینو میندو مشالډو ته ویلي چې ماشومان ټوله ورځ موبایل ټلیفون ته ناست وي، دوی سره ډېرې کمې خبرې کوي. دوی په خبره ماشومان یې جسمانی یا فزیکل کارونه هم ډېر کم کوي. دا چې ماشومان د موبایل ټلیفون او انټرنیټ له زیات استعماله څنګه ژغورل کېدای شي دا به د خالد نیاز په دې رپورت کې وورو.
دغه آواز د ماشومانو د پاره د جوړ شوی کارټون دی. دغه کارټون د خیبر پښتونخوا نو خاډ ضلع شپږ کلن علی ګوري چې د ده د مور اسما په خبره دغه یې درېمه ګینده وه چې موبایل یې د سترګو نه اخوا کولو. د اسما په خبره زوی یې د موبایل سره دومره بلد شوی چې زیاتره وخت ترې سبق او خواړه پاتې وي.
وړو تی او روټۍ جوړه کړې، مثال خبر روټۍ تی هېرې او موبایل کې اختی، خاطر ماترم ختم شو، په مورم گزار کوي چې موبایل تی اخلي او روټۍ چته را پاس نو روټۍ نه را پاسې، بس موبایل کې اختی. زمام زوی دی بس موبایل کې اختی او روټۍ موټۍ چته را پاس روټۍ خوره نو روټۍ نه را پاسې او بس بد بد براته ګوري چې موبایل تی والم بس گزار را باندې کوي.
د اسما پشان د پیښور نشاهم فکر اوړی دا چې ماشومان به څنګه د موبایل استعمال پرېږدي. نشاوای بچی د موبایل نه بغیر روټۍ نخري.
اکثر دوی سهار کې چې ناشته کوي نو موبایل راکې موږ به ناشته کوو، چې موبایل نه راکوي موږ به ناشته نه کوو. د غرمې روټۍ دوی اله خوري چې موبایل ای او د دوی د خوښي کارټون پې ولګي نو روټۍ خوري. چې اکثر ورته د غوسه شم چې دا مه کوي دسې موبایل بند کړي نو دوی ماته وي راشي ماما روټۍ را نه اوچته کې موږ ماړه یو موږ روټۍ نه خورو.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن تر مخه ملک کې د موبایل سرویسز ته رسائی 90% ته رسیدلې ده او د موبایل استعمالونکو شمیره 9.2 کروڑ شوی ده. د پاکستان پیډریاټک اسوسیشن تر مخه پاکستان کې شپږ نه اتل لس کالو پورې 80% ماشومان یو ورځ کې څلور نه شپږ ګنټو پورې سکرین ګوري. د اسوسیشن تر مخه زیات سکرین کتلو لوجې د 30% ماشومانو د نږدې نظر کمزورې دي، ولی 50% داسې دي چې د نظر د کموالي، سردرد او د سترګو د درد شکایت کوي. د حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پیښور ڈاکٹر اظہار هم د زیات سکرین استعمال ماشومانو د پاره خطرناک بولی. دی وای چې کوم ماشومان د سکرین زیات استعمال کوي د هغوی نظر کمی دی شي او دین علاوه د هغوی رویه کې هم بدلون راځي.
چې دو سونه سکرین ټایم سیوا کیږي نو د په نظر باندې هم اثر پریوزی. بل چکم اهم خبره چکم دا سیما شومان دی چاغه ټی وی سکرین زیات ګوري او او تر وخنه چکم دی په ډراما موویز زیات دی سونه چکم دی او کانسټنت دا و مخ ترازی نو دا و په بیهیویر او دا و په عادت اتوار باندې هم دا اثر پریوزی.
خیبر پختونخوا کې شل کالو راهسي د ماشومانو حقونو د پاره کارکونکو عمران ټکر وای چې نوی ټکنالوژي د وخت ضرورت ته پکار د هر انسان د دینا ګټي تر لاسه کړي. عمران ټکر مشال ریډیو ته وای چې نن سبا وخت کې د ماشومانو زیات تر وخت د سکرین مخې ته تیریږي. عمران ټکر تر مخه پاکستان کې د ماشومانو نوی ټکنالوژي ته رسائی ډیره اسانه ده. والدینو لا خپل ماشومان باندې نظر ساتل پکار دي.
غټل ذمہواری دا مور او پلار جوړي یو خدای چې دایي مانی ټریننګ وکي چې دی کم قسم مواد ګوري سو ګوري سومره وخت ګوري بل دا چې راغي ټایمینګ چې دی نو هغه محدود کی خاص محسوس وقت پارا اغیتا لیمیٹڈ کی.
بلخوا ماہر نفسیات ارشی ارباب گنی چینن سبا وقت کی والدین دا موبائل زیاد استعمال کئی نوزکا معشومان ہم دی کی اختشوی دی داوائی چی والدین دا مصروفیاتو لوجی معشومانو تا وقت نشیور کولے کم لوجی چی معشومان زیاد وقت سکرین تا تیرے معشومان سنگ دا سکرین نام نکی دیشی دی اڑبان دی ارشی ارباب وائی
ڈیلی یو اسائنمنٹ ورکوئی چیر سبا ستا دا کار دے چتا دا اوکو دو تعالی انعام در کم خو انعام بیا لازمی ورکوئی آدی یو ٹافی دی لس روپے دی سل روپے دی یا یو وڑو کے شانتی گفٹ دی آئی کے سوشی چھ معشوم دمرا موٹیویٹ شو دمرا انوالف شی چاہا سکرین ٹائم طرف تا دائی توجہ ختم شی ترسو پوری ٹائم ٹیبل نی سیٹ شوی ترسو پوری دا ٹی وی ٹائم چھ دے آ فکس کری نوی او معشومان سره اغی تر سو پوری فیزیکل ایکٹیویٹیز نی سٹارٹ کری معشوم داشی نن منی.
د جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسیشن تر مخه د موبایل فون سکرین زیات استعمال صحت باندې بد اغیز پری باسلی شي. داسې معشومان چې د موبایل زیات استعمال کوي هغوی د غټوالي زدکڑو کمزوری او منفی رویو ښکار کې دی شي. ایسوسیشن وای چې ماشومان لا کم از کم یو گھنٹہ د کور نه بهر میدان کې لوبي کول پکار دی. خالدان یاس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب انستاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د امریکا په مشرۍ د ترګرۍ ضد جګړې پر مهال په پاکستان کې هم یو شمېر وسلوالې ډلې جوړې شوې وې. له هغوی څخه یې زیاتره په قبایلي سیمو کې وې چې په خلاف حکومت یو شمېر پوځي عملیات وکړل. همدې قبله دې سیمو د نړیوالو رسنیو لپاره ارزښت پیدا کړی و او ګڼو خبریالانو له پاکستاني او نړیوالو رسنیو سره د خپلو کارونو په ترڅ کې مسلکي زده کړې کړې وې. ځینې وسلوالې ډلې لا هم په قبایلي سیمو کې فعال دي چې پر ضد د پاکستان پوځ هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. خو د دې سیمې خبریالان د پخوا په څیر په دې اړه له رپورټینګ کولو څخه ډډه کوي. دا چې د دې لتونه څه دي عبدالحی کاکل په خپل دې رپورټ کې د هغو د موندلو هڅه کړې ده.
د جون پر پینځشتمه د پښتو لیکوال محب وزیر په خپل فیسبوک پاڼه د شمالي وزیرستان د خبريال ګوهر وزیر د انزور په خبرولو سره لیکلی ول چې د امن بل کوتره والبته د دې په لوستلو سخت خفص او ما فکر مې وکړ چې خدای مکه ګوهر وزیر وژل سوی دی. خو نوموړي لاندې په تبصره کې وضاحت کړی و چې هغه لخپل ماشپانو سره بل هیواد ته کډه شو. تر روانېدو شپږ ورځې وړاندې مې له ګوهر وزیر سره د قبایلي سیمو د خبریالانو په سختو شرایطو کې د کار کولو پر موضوع د خپل رپورټ لپاره مرکه کړې وه. نوموړی یو له هغو خبریالانو دی چې د ترګریزې جګړې د رپورټولو پر مهال اوربندې وسلوال برید سوی تشتول سوی او زندان ته چول سوی دی.
ګوهر وزیر
خیبر نیوز
غل تیر څو میاشتو راسی ژوند ته د وروړاندې غواښله وجي د پاکستان په مختلفو شهرونو کې پټو او د شپو تیرو لپاره به ځایونه او شهرونه بدلول
زه اوس بل کار نشم کولای صحافت یو صحافی هم نشي پر خدای خو مجبورې دي زه مثال لکه خپل د سار او مال هغه د بچو تحفظ یعنی زما په ژوند ډېر بد اخیز غورځېدلې دی ځکه چې زما بچی د تعلیم نه محروم دي زما هغه د ژوند معیار زه صحافت نشم کولای ځکه چې زما حرکات زما تګ را تګ محدود دي زه پبلک مقاماتو ته نشم تللی ځکه چې ماته د کومه سزا چې راکړله شوه دا هم په صحافت په وجه راکړه شوه
دا یوازې ګوهر وزیر نه دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو او پاکستاني فوج ترمنځ روانې جګړې ژوند متاثره کړی دی له کله چې د ترګریز ضد نړیواله جګړه پیل شوې نو په قبایلي سیمو کې وسلوال زیات شوي چې پر ضد یې په وار وار فوجي عملیات شوي دي حمله دې سره د خبریالانو وژل ټپي کول تشتول شکنجه کول او دړکې ورکول پیل شوي دي د خبریالانو د حکومت لپاره فعال سازمانونو په وینا په تیرو شاوخوا دولسیزو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو تر شل زیات خبریالان وژل شوي خو د دې سربېره به په پاکستان او نړیوالو رسنیو کې د قبایلي سیمو خبریالانو خپل رپورټونو خپرولو ته دوام ورکولی خو د قبایلي سیمو د خبریالانو د سازمان پخوانی مشر سفتر داوړ وایي د پخوا په شان اوس خبریالان د وسلوالو او فوجي عملیاتو په اړه رپورټونه نه جوړوي
زیاتره صحافیان چې کم دي لږ خاموشه شوي دي اصلا ته رپورټینګ نه کوي چې کوم مخکې به کوو نه غواړي د خپل یتیمان پرېږدي لکه نور صحافیانو یتیمان دی لکه د جنګ چې کم روان دی کله په یو شکل کله په بل شکل کله په یو تنظیم سره کله بل تنظیم سره اپریشن هم کله په یو نام باندې ملي دي اپریشن کله په بل نام باندې بس نه معلوم زیات شوي دي نه معلوم کردار زیات شوي دي په دې وجه باندې هیڅ پتن لګي صحافی ته چې آیا زه د رپورټ کوم د کوم سټیک هولډر څوک زما خلاف کېدای شي څوک زما دښمن کېدای شي
په 2014 کال کې تر ضرب عذاب عملیاتو لمخه یو شمېر قبایلي سیمې د وسلوالو په ولکه کې وي او ډېر وار داسې سوي چې د پېښور او اسلام آباد خبریالان به د ګاډو په کاروان کې په سپینه ورځ جنوبي او شمالي وزیرستان ته تلل او د وسلوالو طالبان له مشرانو سره به ملاقاتونه او مرکې کولې خو خبریال رسول داوړ وایي چې آن د قبایلي سیمو خبریالان ډډه کوي چې د وسلوالو او فوجي عملیاتو په اړه رپورټ جوړ کړي چې د پوینا ژوندونو ته د خطر علاوه خبره د پاکستان رسنۍ د دوی له رپورټونو چاپولو ډډه کوي د په خبره دا هم یو وجه ده چې خبریالان د وسلوالو او فوجي عملیاتو سره پر تړلو موضوعاتو رپورټینګ کولو کې دلچسپي نه اخلي
په خوا به مونږ بتلو او رپورټینګ مې کولو د ملټنټ سره انټرویو کول هغه مکف مې راوړو نو هغه وخامه خط په یو میډیم باندې په یو چینل باندې چلاوي به چلته پابندی بیا چلیږي نن تب بیا سلازه بل دا خبره چې په خوا به دوی تر صحیح هم ولکه د طالبانو کمانډرانو امیرانو سره بچ مونږ ملاوي دونو رسایي به زمونږ به ورته تلې شو هغه به ځای معلوم وو چې نن په نن سبا د اپریشن زر به زبنه پر دی خو دا ممکنه نه ده چې مونږ هي سره کینو ملاقاتو کو هغه دا داغه دریز وورو
یو وختو چې په قبایلی سیمو کې به د ترګریزت په نوم جګړې موضوع د رسنیو د ایجنډا په سر کې و خو اوس د ډېر لوی پیښې پرته د غوسیمو ته په رسنیو کې د پخوا په شان ځای نه ورکول کېږي ځینو خبریالانو مشال ډیو ته ویل چې له پاکستانی میډیا پرته د نړیوالو رسنیو هم په قبایلي سیمه کې دلچسپي کمه شوې ده د رسول داور په وینا بل وجه هم دا ده چې خبریالان په پخوانی جذبه سره کار نه کوي دا چې د نړیوالې میډیا د قبایلي سیمو په چارو کې اوس ولي ډیره دلچسپي نسته جواب په اسلام آباد کې د انډیپندنت ورک پانی مدیر هارون رشید راکوي
انټرنیشنل میډیا چې دا کله پورې چې افغانستان کې د دوی فوجیان او د دوی انټرسټونو هغه وخت پورې خو د دوی جرنالستان هم په دې ټولول خو اوس هغه انټرست هم ختم شوی دی
خو پښتنه ده چې د پاکستانی رسنیو دلچسپي ولې کم شوې ده هارون رشید په اړه دا نظر لري.
پاکستان مینج کوي لګیا دی حکومت دې قبل سوک دی ضرب از نه پس اوس هغوی نه غواړي چې دا اسټوریج دی دا هایلایټ شي سینټر سټیج کراشي انلس چې یو داسې غټ رید شي یا غټ مسله را پیښه شي.
خو ځینې خبریالان او پوهان په دې نظر دي چې په قبایلي سیمو کې د رواني وسلوالې شخړې په اړه رپورټینګ نه کېدل د سیمې د خلکو لپاره تاوان دی. د دې په خبرو همدار سنۍ دي چې په جګړه کې د راګیرو خلکو ژغ اندېښنې غوښتنې پر ژوند د جګړې ناوړه اثرات او حال نړیوالو ته رسوي. په دوی کې یو هم په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره د کارکونکو سازمان فریډم نتورک مشر اقبال خټک دی.
پای چې په خلکو باندې موږ دا خبره واضح کړو چې معلوماتو نه رسولو کې د ژورنالیستانو نقصان نه زیات د میډیا د نقصان نه زیات د خلکو نقصان دی. ولې چې خلک د معلومات حاصلولو چې دی یو بنیادی حق لري او باید چې دغه حق دې ته مداخله شي هغې دپاره چې څه ضروري ګامونه د حکومت له اړخه د میډیا د ادارو له اړخه او عمومي طور باندې د عام خلکو له اړخه ضروري دی باید چې هغه هم پورته شي.
د قبایلي سیمو ځینو خبریالانو مشال ډډو ته وویل چې پر خبریالانو ورځ تر بلې د تنګېدو مسلکي دایرې له وجې د ګوهر وزیر په شان یو شمېر نور خبریالانو د تل لپاره خبریالي یا صحافت پرېښی دی.
ډېر زوروونکي حالات دي چې ته مثال پګړ ته نړۍ کې یا د پښتونخوا په سطح باندې د یو خبریال په حیثیت وپېژندل شي خلک مینه در کوي. مثال خلک اړبیتي در سره کوي چې زمونږ په علاقه کې دا مسله ده دا مسله ده او ته هغه باندې ریپورت نشې کولای.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.